پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د صدی رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې د کاختر هیله کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیسي او افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې برخه واخلي. د هند باندنیو چارو وزارت ویلي چې لیږل شوي تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. سږ کال حج ته د افغانستان نه تر ډېر لسر ډېر کسان تللی دي. د جاپان په خونه سر اعظم شینزو ابي د کمپاین پر مهال په ډزو وشتل شوی او سخت ټپي دی. د کابینې سکرتر هیرو کازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې اووه شپېته کلن ابي د ټاکنیز کمپاینونو په لړ کې په ډزو لګېدلی او اوس بستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشي په ابي به یې ډزې کړې وي. شتنزو ابي د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوختو چې بریت ورباندې شوی. شینزو ابي د 2012 کال د دسمبر څخه د 2020 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دند تر سره کړه. د برنت اومو تیلو بیا پر روان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بیا 4.90 سنت ولوېد او ارزښت تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکو وایي د تیلو بیا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. ازادي راډیو په منځني سپ ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. لدې سیلونو سره طوفان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کې غدی دغه باندې طوفان پورته کې خلګي مې ولا کړی دلې وینې دغه شنه اسمان ته پرتورم ځکه ناشم.
وړاندې مو په خبرونه کې لدی هم خبر وو چې د زابل ترڅنګ د کندهار په جنوب ولسوالیو کې سیلونه راغلي. د کندهاریانو لدی شکایت مو هم خبر وو چې وایي څاروي ګران شوي د قرباني لپاره خلک اخیستلی نشي.
شکالی تاثیر کړی دی ګرانې د معنی غوښه په 4000 روپۍ د تی حساب ورته وکړم چې مالداري ټول پاکستان چور کړی یو.
په روزګان کې بیا د څارویو بیې ټیټې شوې دي خو خلک د اخیستو وس نه لري.
غواوی مې راوستلې دي غټې غواوی دي اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. نن یې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وایي 50 او داسې خرڅېدل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د موسمي ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونې لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د زابل د عامه روغتیا رئیس وی په دغه ولایت کې د ورستیو ورشتون او سیلابونو لامل شل کسان وشل شوې دي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وی په دغه سیلابونو کې شاوخوا 300 د هستوګنې کورونه 1200 هکتاره باغونه او په سلګونو هکتاره کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. د غرز د کندهار په معروف اورغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیز ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات نه دی اړولې. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د ورشتونو او سیلابونو لامل دغه مالی او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان اټغار شمولزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سخت ورشتونو لامل رامنځته شوی. د زابل د امیر اختیار سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای د ورشتونو او سیلابونو لامل شل کسان مرسیوي چې وته نه دی وی کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی او سوری او شینکی او اټغر شاجوی د چوپان او خاکی افغان کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلی شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
په عین وخت کې په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیش په وړاندې د مبارزې سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایي سیلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا 300 د استوګنې کورونه، 1200 هکتار باغونه او په سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه تخریب کړي.
د ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا 200 هکتار مربع باغونه خراب شوي دي، 310 کورونه تخریب شوي دي، 300 منځ تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالی اوسیدونکو محمد کریم وایي د سیلابونو لامل د پښمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلي.
بولس دانی مګان میګره چې یو بلی او درې دانی څلور دانی کېږدي دغه بد توپان پورته کې خلګې مې ولا کړی دلې ویني دغه شنه اسمان ته پرتورم ځکه ناشم نه دي غرمې سایه لرم نه دي شپې دونه شی درم اختر پر راغو شي یو دي اختر د کښنیان کې نه وم یا دغه کوم سیاسي دي کوم کښنی دي کوم عیال دي کوم دغه ټول دغه سره مرته سره ناشم.
په عین وخت کې د کندهار په معروف ورغسان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیز ځمکې زیانمنې کړې خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. طالب چارواکي د مرستندوی ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بلورته د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې څلور کورونه اوبو وړي دي او اته مړي تر اوسه پورې موندل شوي دي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کورونه تیر ورځ ناوخته د ګیزاب ولسوالۍ د خلچ په قریه کې د یخک په سیمه کې سیلابونو لاندې کړي دي. تفصیل په راپور کې
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني درانه زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال مولیا علی جان مرجان زاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالۍ په خلاچ کې یو کیاو د حق په سیمه کې چیر ورځ سیلابونو څلور کورونه په بش پړتوګه وړي دي. نو مولی وایي د یادو کورونو څخه تر اوسه پورې دا ټول کسانو مړی مندل سوي دي چې شدي ماشومان او د پخومر لرونکو کسان پکې شامل دي. ذاکر زیاتوی چې یادو سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اړولي خو وایي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره دي. د ګیزاب ولسوالۍ د خلاچ د کریو اوسیدونکو عجیبرات هم ازادي راډیو ته ویل چې د غلطه سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم زیات اړولې دي. د ازادي راډیو ته داسې ویل بلخوا د ورزګان په چورا او خاص ورزګان ولسوالۍ کې هم سیلابونه راغلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د چوري ولسوالۍ اوسیدونکو شرافالدین ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ د سره کاري سپسیمه کې سیلابونه راغلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خبر کړو. اختر شیرونه لنډي او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږئ. 00420221120201
سبا د لوی اختر لمړی ورسته ل کندهار د څاروي قاچاق او وچکالی په دغه ولایت کې د څاروي بي لوړی کړی دي. د لوی اختر پرانځل کې دوه سره په کندهار کې نه یوازې د څاروي بي لوړی شوی بلکې د ټیټ اقتصاد لامل پلور هم د بخوا په پرتله کم شوی دی. بلخوا د طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس ل افغانستان د 15 زره پسونو د اړولو پروسه د پنشن بي پروس د کندهار پسمن بولدک لو سوالی کې پیل شو. تفصیل پر راپور کې
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درې میورځي خلک د قرباني لپاره څاروي رانیسي. خلک وایي قاچاک او وچکالی د څارویو بیې لوړې کړي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یې پلور هم کم سوی دی. د پسونو یو پلورونکی قاري وایي د قاچاک وچکالی او څړځایونو د وچېدو له امله د څارویو بیې لوړې سوي دي. دی وایي ارسوی خپلو څارویو ته خوراکي توکي وپیري چې د ستونزې پر بیو اغېز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتلا د پسونو پلور کم سوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب سوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانې د مانا غوښه په 1000 روپۍ ته حساب ورته وکړم. د مالداري ټول پاکستان چور کړی هغونو کچاک خود تاثیر وکړ. روان دي اوس پولي ته څو مزداوي درولې دي. ټولې ولاړې نه دي. تر 50000 مال ډېر ورته ولاړ دی. دې 1500000 پرېښو هغه تر 50 لکه ډېر مال ورته ولاړ دی. اوس یو دانه نه ده پرېښ دا چې هغه پرېښ وای دلته لاس پسته نه رسېد. پخوا خو پیسې ډېرې وې. پسونه ډېر خرڅېدل. پیسې وې مانا هر سړی دوه درې اختریان کول څلور اختریان یې کول. اوس حالات خو نه اوس داسې کمزوري ده. ولا کړ دا دې ماره وستلې سره سم درې دنې خرڅ کړې بل مې دا لنه ونې خرڅ کړې. پخوا به دا ټایم ته دېرش څلوېښت خرڅېدل.
د څارویو دوه پلورونکي انور خان او ملا فیض الله وایي سږ کال پسونه کم دي او له بلې خوا هره ورځ پاکستان ته هم قاچاقېږي چې له همدې امله یې بیې لوړې سوي دي. دوی وایي که پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوی وسي نو بیې به کښته سي.
د یو خوا څه وچکلي ده. د وچکلي اثر دی. د بلې خوا څه چې د پسونو بیابان ته وځي خارج ملکو ته ځي غیر قانوني نو دغه یې د نرخونه یې دلته بار اثر وکړي. دلته یې لوړ کړي ګران
پسونه چې دي دا په قاچاقي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي نو چې د دې مخنیوی وسي د حیوانان قیمتونه به تر موږ باندې ارزانه سي.
بلخوا د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری برخی او مامور فیدا محمد وای هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلالیږي چې د چاري هم د هغوی پر بیو اغیز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلالیږي او تر 950 یا 950 پورې وزه حلالیږي د ورځ یعنی په کندهار. نو دغه عدالت چې ګورو او د قاچاق چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالداری کچه راکښته شي او د وچکالی او دغه د خوراکي موادو کمښت دي یا ګراني چې ده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نورم ضعیف شي. مثلا دغه عربی نسل یا کندارۍ نسل زیاتره وړل کیږي ځکه چې د غوښه لږه اسانه پخیږي او غوښه یې غوړم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قومندانۍ د پلان او فراسون مدیر مولوی متی الله زید وایي په دې وروستیو کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول سوې او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه څو ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. ګزمې لرو مړل تلک د ریګستان ولسوالۍ ده د شوراوک ولسوالۍ ده او د سپین بولدک ولسوالۍ ده. دغه څو ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي. غیر قانوني کپسونه یې که نور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد د نقلیدو مخنیوی کړی دی. هر وخت کې یو د بار بار موږ په دې باره کې سنم نیولې دي او د دې غشپنیان چې کوم څوک اړه یې غمې نیولې دي زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلې دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بیې د دې لپاره لوړې شوې دي چې پاکستان ته قاچاق شي او وچکالی اثر پرې کړی دی. بلور ته پروزګان کې د څارویو بیې سش کال ټیټې شوې دي خو اکثر خلک بې وسلې دي او نشي کولی چې د قربانۍ لپاره څاروي واخلي. له روزګان راپور لر.
که څه هم لوی اختر ته یو ورځ او یو شپه پاتې ده خو د ترینکوټ ښار د څارویو د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې په لاره دي. دا د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د څارویو د پلور او پیر بازار دی. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمېر کسان څاروي اخلي او زیات شمېر نورې بیا یوازې بیې کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو بیې کښته سوې ده خو وایي بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو وس ولې چې نه تیار ځنه سوي دی غواوی مې راوستل دی غټي غواوی دی وس په 55 وس نه خرڅېږي کنه دا سې وس چې د پخوانه خو نه وای 15 بیا او دا سې خرڅېدل ول خو کال وچ دی او بل نور په خوا به روزانه شپې پیدا کېدل وس چې مې نسته بل په دغه روپی کښ دې په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د څاروي یو بل پلورونکي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که څه هم چې قرباني اخلي خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال د لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال رارسېږي چې بیکاري زیاته سوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي مو وپوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
نمی عبد القوید ایبرو دې سره استاد بابا ساکي دي کې درمه خلک نن کې د ماشان وړي څوک نن لري او مانه غنډې په سوې دي شي آیا نشه دا وای
دا درمه په ځد وړي پیدا کړ کاخره پیدا کړ خلک یو واغ لري هغه خرڅي دا یال وړي پر اده شاګه د پربند کړ یو واغ لري ګلګي دري هغه خرڅي او په وړي پر اده شوړ پر اده شي یو واغ لري بزال لري هغه دا یو پیدا بار خرڅي او وړ پر اده شي
عبد النافی د سوالیه اخترای مې کمی خو اورور بچی جو کم پدری سو کیږي اخری نه خو نست مخاری کم د دنده کم د روپی کم جو اورور چې 200 روپی زړی به اخترای به د سم روپو بوي او دا بیا کار په لنسته
د دغه ولایت وسیدونکو وای نه یوازې د چ قربانی نه د کړي بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دینی ولی د ماشومان لپاره جامې نه اخیستي د کورونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي نه اخیستي او نه هم د خوشي کمچري کړی
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ډیپلوماټان نن غونډه کوي چې د اوکران د جګړې او په نړۍ کې د انفلاسیون په اړه پر خپلو اندیښنو خبرې وکړي. د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړی شي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
پر اوکراین د روسیې یرغل او په نړۍ کې د انرژي او خوراکي موادو د بیو لوړیدا چې دا هم پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو لري نن په انډونیزیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د جګپړو ډیپلوماټانو د غونډې د ایجنډا د سر موضوعات دي. ټاکل شوې ده چې په دې ناسته کې د دې ډلې د سرمشیزي پر سریزو هم خبرې وشي چې د سشکال په ورستیو کې په پام کې نیول شوې ده. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو د بالی غونډې ته خپل ډیپلوماټ لیږي. امریکا او متحدان هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي او خبرداري ورکړي چې که د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو له غونډې د ولادیمیر پوتین نوم ونه ایستل شي سرمشیزه به تحریم کړي. اوکراین په شلو سترو صنعتي هیوادونو کې شامل نه دی خو دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سرمشیزي ته بلل شوی دی. د ویلي چې که د روسیې جګړه په هیواد کې دوام ولري په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف انډونیزیا ته روان شوی دی چې د بالی په غونډه کې ګډون وکړي خو راپورونه وایي چې نوموړی به مخکې تر دې چې دا ناسته پای ته ورسیږي له هغې ووزي او نن د جګپړو ډیپلوماټانو په ماښامانۍ کې برخه نه اخلي. په همدې حال کې چینایي چارواکو د دې غونډې په درشل کې پر امریکا او ناټو نیوکې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتن ورته کوي.
له امریکا خبرېدونکو هیل رسپانې د جو بایدن پر هغې هڅې ولې کنه خبره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناتو عمده متحد له لسته لری کړي. تیر ورځ غنو امریکایي رسپانو وویل چې بایدن د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل رسپانې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناتو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور شاوخوا لس کاله وتلی و. د ورسپانې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناتو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دی ویل شوی چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رئیستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هیل لیکلی بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکوونکي یې رابهر کړي وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلي عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستانه وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریس ته غبرګون وښود او یو ویاندې قاری یوسف احمدی پر ټویټر ولیکل موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 10 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 10 کاله وروسته له خاورو راوایستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړي راغلي دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی وو. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوو د طالبانو د همغه مهال د یوه چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی وو او اوس خپله ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ رهبري کړه. هغه په 2013 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو له ویرې له میاشتو راهیسې په پټه ژوند کوي. دوی وایي له کلونو راهیسې د تیر جمهوري حکومت په بیلابیلو امنیتي او کشفي برخو کې کار کړی او ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په بیلابیلو نومونو او تورونو د ګواښلو له امله د میاشت په سر او پای کې د استوګنې ځایونه بدلوي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی خپلې اعلان کړې عمومي عفو ته ژمن دي. ازادي راډیو د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخوانیو پوځیانو او د وشل شویو پوځیانو کورنیو سره خبرې کړې چې د هویت نه خبرولو په شرط د خپل ژوند د ګواښونو کیسې کړې دي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
د تیر جمهوری نظام د کورنیو چارو وزارت یو افسر چې په پوځي برخه کې له هیواد بهر لوړې زده کړې کړي او په خبره یې شاوخوا 10 کاله په دې برخه کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې هم دنده ترسره کړې. دا کس د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي او په جزئیاتو سره یې پیژندګلوي وسي، خو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له شاوخوا 10 میاشتو راهیسې د ګواښونو له امله په پټه ژوند کوي.
خبر داخلی رسمی
دا کس وای د څو کوچنیو ماشومانو پلار دی او د دې لویری چې ونه پیژندل سي او ونه وزل سي د استوګنې لپاره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې لری پرتو ولسوالۍ ته ځي. د دې جمهوریت نظام یو بل پوځي افسر هم ورته ادالري. دا کس هم د نوم او هویت نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې له 2004 کال راهیسې د دې نظام تر سقوط پورې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې دنده ترسره کړې، خو اوس طالبانو ته د منصوبو کسانو له لوري په بیلابیل تورونو او نمونو زورول کیږي. په ورته وخت کې د ځینو پخوانیو وزل سویو پوځیانو کورنۍ هم وایي د کورنۍ غړي د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې سره د غړیتوب په تور ځورول سوي او لا ترک سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې یو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ته منسوبو کسانو یې نه هم یاستې مخکې د کورنۍ سرپرست او ځوان غړی چې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت ریاست کارکونکی و وزلای دی د دې کورنۍ یو غړی چې نو غړینو می پراپور کې خبر سی ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ وزل سوای غړی د 15 کلونو په عمر او د اتو ماشومان پلار و دا کس وای سره دی چې د خپل ورور د وزن پختنه ای له دولت څخه وکړه خو تر اوسه ور سره د عاملینو په منډلو کې هیڅ ډول همکاري نه ده سوی طالبانو د حکومت چارواکي وپوښتل د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نظامی کس ته هم کوم جی کی تعداد نه متوجہ سو او نه هم باید په پټه وګرځي خپل هواد خپل کور خپل کلی کې آزاد ځوان کولای شي د چاله خونه اجازه نه څه چوک تعداد کې
خغله مجاهد وای په کابل کې لګو اکثر مخ کسان کولای شي لسل شمیرې زراړي کوونی سي خو په ولایتونو کې د دوی د شکایتونو اوریدلو ادارو سره خپل ستونزې شریکی کړي نو موړای وای دوی د خپل اعلان کړي عمومي اف په لیکدو ترجمان دي دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل بیلابیلو راپورونو کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د پخواني نظام د چارواکو او پوځیانو خبر اعلانو او د بشري حقوقو د مدافعینو د وزل کېدو او اولاد راکولو په برخه کې طالبان تورن کړي وو خو طالبانو هغه راپورونه هم رد کړي وو
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
ازادي رادیو په منځني سپ 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې سمو خبرونه پو ازادي رادیو .com کې نیولې شي د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېره رسیدلی پیغامونه
سلام علیکم ازادي رادیو ته د زابل ولایت قاچاغان سوالې ما د موږ لارې ډېرې خرابې دي سیلابونه راغلي دي مال دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي
وروره دغه پیغام درم وروره مقامو ته شي دا غچل شان دا ټول شان دا غشي ګران سیوی دي شي یو شی یو په څلور غنا سوي دي دا بنجزونه وو دا شان روړو مقامت دا پیغام لرم چې دا غيسته کی دا یو شی خلونه په پوری کیږي ور
ما د لوړو مقامات څخه شکایت ته چې دا تیل په 360 په 315 کې په څلور غران دي ورور دا ونه کار ځان نه راولي مور غوښتا لارې او سړکانې لاس مسلات پر کم سي سلام علیکم
زول بکر د خصوله د سپیرل سوالاین د دې دوکې د پیغام د ټولې هوادوالو پر ورسېږي او مونږ کله د منای کله دی منای کله ورته وای هغه ته مرسته راځي خو صرف لاس کسانې پلیس کې لیکلې دا غام کله یو شي کله لاس شي کله بیا بخي شي نه دغه سي برتر رسختي کې ځکه چې وای نشته تاسو لیس ختم شوی دی هغه د چا کورونه ارګړ دی اړنګ دی هغه چې د چا کورونه اړنګ دی هغه ته پیسې ورکوي او چې د چا کورونه اړنګ نه دی هغه ته نه تاسو کورونه خو جوړ دی نو تاس فکر وکړه چې هغه کورونا خو جوړ نه دی مقصد هغه خلک غن لري طاقت نه لري چې دغه کور زړنګ کم بیا به پیسې ماته رانه شي دلته ادبار په دمرسته والا نه لري په دغه خلک چې څوک دې مرسته په سر ولاړ دي نو ځکه نور کورونا غټ ګرځي هغه په خیمه کې وخت تیروي نو دمرسته باید په سمه طریقه و شي داسې نه چې ټولې ځان ته وایي داسې نه ځکه چې د کوم کسانې چې په سر ولاړ دي هم لیست جوړوي زه غنه دا غوښتنه لرم چې دا هم سمه طریقه ورته ورسیږي هر نفر ته ځکه چې حق دی دا خو دا ټول افغانستان ته نه درغلی خو هغه خلک ته راغلي دی چې کوم د زلزلې ځپلې دي هغه خلک ته راغلي دی دا خلک ته نه درغلی چې ټولې هغه خلک ته راغلي دي چې کور نه ویډنګ یا په سم ځای کې وي منه خو په سمه پکتیکا یا دغه خلک ته راغلي دي
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ موږ به د اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خبره کړو اختریز شیرونه لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ 0042022110401.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنه په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي رادیو لاري د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پورې خبري شي. دوله سپچې او دیش دقیقې شوي لاند خبر.